السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2022 تم کال د جنوري د میاشتې 12 نیټه دا مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د فرمې 12 بجو په خبرونه کې مهر کلی کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو خو اول د دې سات تازه خبرونه له احمد الله
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی پاکستان پیپلز ګوند د عوامي نېشنل ګوند له مشرانو غوښتي چې د حکومت پر ضد په لانګ مارچ کې د ورسره ګډون وکړي. د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو د نظم اداره وایي په هغه صوبه کې بارانونو او واورو ورېدو له وجې لږ تر لږه 13 کسان مړ شوي دي. او امریکا بل افغانستان سره د بشري مرستو په لړ کې 308 ملیونه ډالر اضافي مرسته کوي. د خبرونو تفصیل پاکستان پیپلز ګوند د عوامي نېشنل ګوند له مشرانو غوښتي دي چې د حکومت پر ضد په لانګ مارچ کې د ورسره ګډون وکړي. پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د موجوده حکومت د رانسکورولو په هدف د فروری د 28 نیټې نه د کراچۍ نه تر اسلام آباد پورې د لانګ مارچ اعلان کړی دی. د پاکستان پیپلز ګوند یو پلاوی د خورشید شاه په مشرۍ کې تیر ماخوستن په باچا خان مرکز پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند له مشرانو سره ولیدل. د ملاقات وروسته د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سکرتر میا افتخار حسین خبري غونډې ته وویل چې په رسمي ډول یې د یاد ګوند په لانګ مارچ کې د ګډون حتمی پریکړه نه ده کړې، خو په تیرو وختونو کې ګوند د پیپلز پارټۍ مرسته او ملاتړ کړی دی.
گزشتہ جو آپ سابقہ ریکارڈ دیکھے تو ہم نے ایک دوسرا کا ساتھ دیا بھی ہے.
تیر شوی وختونو کی مونگ دیو بل سر مرستہ ملاتڑ کڑے دے مونگ چی پی ڈی ایم کی او نو ہم مو دا دریز وو او که اوس پکی نیو نو ہم دا دریز لرو چی موجودہ حکومت دا ٹگئی پیداوار دے او دا دے حکومت ختمی دل پکار دی.
حکومت وار په وار دا تورونه رد کړی او وایي چې اپوزیشن ګوندونو د خپلو درغلیو پټولو لپاره رایوځي شوی دي او وزیر اعظم عمران خان به خپل 15 کلنه آئینی موده سر ته رسوي. د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو د نظم اداره پی ډی ایم ای وایي په هغه صوبه کې بارانونو او واورو ورېدو له وجې لږ تر لږه 13 کسان مړ شوي دي. پی ډی ایم ای پرون په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د خیبر، مومندو، چارسدې، نوخار، بردیر، ابټآباد او مانسیرې ضلع د بارانونو او واورې ورېدو له وجې 46 کسان جوبل شوي هم دي او 109 کورونو ته په جزوي توګه زیان رسېدلی دی. د ادارې په وینا په متاثره سیمو کې امدادي کاروایانې دوام لري. د جنوري په ومه د پنجاب په مری کې هم د زیاتو واورو ورېدو او یخنۍ له وجې په بند پاتې ګاډو کې لږ تر لږه 22 سیلانیان مړ شوي ول. د طالبانو سرپرست دفاع وزیر د افغانستان دوو ګاونډي هیوادونو ته خبرداري ورکړی چې هغه الوتکې بیرته افغانستان ته ستنی کړي چې د دوی تر واکمنې دو مخکې هلته انتقال شوي دي. مولای محمد یعقوب پرون په کابل کې د هوایی ځواک له تمریناتو څخه د لیدنې پر مهال وویل چې د افغانستان کمی الوتکې چې له ګاونډیو هیوادونو سره ولاړې دي، که هغه له تاجکستان سره دي او که ازبکستان سره، دا د بیرته راولي ځکه چې دوی اجازه نه ورکوي چې د الوتکې په بهر کې پاتې شي او یا دوی استفاده ورڅخه وکړي. د راپورونو په بنسټ کابل ته طالبانو د ننوتلو پر مهال د هوایی ځواک له څلوېښو زیاتې فوزي او بار وړونکي الوتکې او هلیکاپټرې ازبکستان او تاجکستان ته انتقال شوي دي. په پاکستان کې د کرونا وایرس د اومیکرون بڼې د پیښې تر ثبتېدو وروسته په هغه هیواد کې په څلیری ساعتو کې 2000 زیاتې پیښې ثبت شوي دي، کومې چې د 2021 زیږیز کال د ستمبر له 24 نیټې وروسته په لومړي ځل دومره زیاتې پیښې دي. د کرونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویب پاڼې د جنوري پر 12 نیټه لیکلي چې په تیرو 40 ساعتو کې له کرونا وایرس 14 کسان مړ شوي هم دي چې ورسره په هغه هیواد کې د مړو شمیر شاوخوا 9000 ته رسیدلی دی. له حکومتي شمیرو سره سم په پاکستان کې د جنوري له 15 نیټې راهسې هر ورځ تر 0 زیاتې پیښې ثبتېږي. بلخوا په پاکستان کې د کرونا وایرس واکسیني بهیر هم دوام لري. او امریکا بل افغانستان سره د بشري مرستو په لړ کې 308 ملیونه ډالر اضافي مرسته کوي. پرون د سپینې ماڼۍ له دې اعلان سره هغه جنګځپلي هیواد ته د اکتوبر میاشت راهسې د امریکا د مرستو اندازه 2.2 ملیونه ډالر ته ورسېده. دا اعلان په هماغه ورځ شوی په کومه ورځ چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې دا کال د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د 15 ارب ډالرو غوښتنه وکړه. د سپینې ماڼۍ ویاندې په یو بیان کې ویلي چې د نړیوال پرمختیایي کارونو لپاره د امریکا ادارې یو ایس ای آی ډی لخوا به دا اضافي مرستې د سرپنا، صحي خدماتو، د ژمي اړونده شیانو، په بیړني ډول د خوړو برابرولو، اوبو او پاکوالي په لړ کې دا مرستې به د آزادو بشري ادارو پر مټ ویشل کیږي. د نوموړي وینا وا چې امریکا به افغانستان ته د کورونا وایرس 1 میلیون ډوز نور واکسین ورکوي چې په دې سره به د دوی د ټولو مرسته شوو واکسینو شمیر 4.3 میلیونه ته ورسیږي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې احمد الله درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان پیپلز ګوند یو پلاوی له عوامي نشه ګوند مشرانو غوښتي چې د حکومت پر ضد په لانګ مارچ کې دی ورسره ګډون وکړي. آیا اپوزیشن ګوندونه د داسې مارچونو له لارې حکومت نسکورولی شي؟
سیاسي جماعتونه په خپلو کې متحد شي په یو نقطه باندې د دوی د کامیابۍ ډېر زیات امکانات دي.
په خیبر ضلع کې د بارانونو او واورو ورېدو له وجې متاثره شوي خلک د مرستو غوښتنه کوي.
مونتا بروت مادین دا دراکا زکه بیا باران را روان دی بیا رو مددگار ناست یو په ټین پانی غزمون کار نشي مادین مرست په کار ده چې موږ خپل کمرو مرمت دوباره و.
د منځنۍ کور مې اوسیدونکو د رابطې سہولت برابرولو لپاره له حکومت د موبایل ستنو د لګولو غوښتنه کوي. معلومات لري په منګور کې د مختلفو سیمو اوسیدونکو د بي پزمکه د سوات موټر وې د جوړې دو پر ضد مظاهره کړې.
دا کوم نقشه چې شته شوې د سین تقریبا په کیلومتر کې دوه پرې خوله ده او په پټو کې بوله ده د زریز مکی دي دا د سوات بالکل معاشق تل ده.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان پیپلز ګوند یو پلاوی تیر ماسخوتن په باچا خان مرکز پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو سره په ملاقات کې غوښتنه کړې چې د حکومت پر ضد په لانګ مارچ کې د ورسره ګډون وکړي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د موجوده حکومت د رانسکورولو په هدف د فروری د 20مې نیټې نه د کراچۍ نه تر اسلام آباد پورې د لانګ مارچ اعلان کړي. د ملاقات وروسته د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرټري میا افتخار حسین خبري غونډې ته وویل په رسمي ډول یې د یاد ګوند په لانګ مارچ کې د ګډون حتمی پریکړه نه ده کړې خو په تیرو وختونو کې پیپلز ګوند او عوامي نشه ګوند له یو بل سره مرسته او ملاتړ کړی دی. د نوموړي وینا و چې دوی په پی ډی ایم کې شامل نه دي خو په خپل زور دریز ولاړ دي چې د حکومت د ټګې لارې راوستل شوی. حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د اپوزیشن ګوندونه د تورونه او غوښتنې په بیا بیا رد کړي دي. نور تفصیل له پیښور غلام غوث راکړي.
د پاکستان پیپلز ګوند یو مخخخ خورشید شاه په مشرۍ د پاکستان پیپلز ګوند یو پلاوی تیر ماخام په باچا خان مرکز پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی سیکرټر میا افتخار حسین په مشرۍ د عوامي نېشنل ګوند د سیاستوالو سره ولیدل او د یاد ګوند نه د حکومت په ضد د پیپلز ګوند په اعلان شوی لانګ مارچ کې د ګډون کولو غوښتنه وکړه. په دغه اړه په خبری کانفرنس کې بیا د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر میا افتخار حسین وویل چې په لانګ مارچ کې د ګډون په اړه رسمي فیصله به لږ وخت اخلي خو هغه وویل چې په دې یو نقطه دوی د حکومت په ضد د حزب اختلاف د ګوندونو سره یو نظر لري چې دا حکومت په انتخاباتو کې د ټګۍ د لارې راغلی دی.
گزشتہ جو آپ سابقہ ریکارڈ دیکھے تو ہم نے ایک دوسرا کا ساتھ دیا بھی ہے.
تیر شوی وختونو کی مونږ د یو بل سره مرسته ملاتړ کړی دی. د پیپلز ګوند سره د تیر اتحادی حکومت په دور کې د اطلسم بدلون د لارې د خپلې صوبې نوم تر لاسه کول، کالاباغ ډیم نه جوړیدل او په ان ایف سی ایوارډ کې د صوبې برخه داسې خبرې دي چې نه هیریدونکي دي. مونږ چې په پی ڈی ایم کې وو نو هم مو دا دریض وو او که اوس پکې نه یو نو هم دا دریض لرو چې موجوده حکومت د ټګۍ پیداوار دی او د دې حکومت ختمیدل پکار دی.
کې موجوده حکومت دندلی کا پیداوار ہے اور اس حکومت کا خاتمہ ہونا چاہیے.
خدا پاکستان تحریک انصاف لخوا په بیا بیا دا تورونه رد شوی دی چې ګنې دوی د 2013 په عامو ټاکنو کې د ټګۍ د لارې واک ترلاسه کړی دی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د موجوده حکومت د رانسکورولو په هدف د 20مې فروری نه د کراچۍ نه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ پیلولو اعلان کړی وو. بلې خواته په پاکستان جمهوری تحریک کې شاملو ګوندونو د مارچ د 20مې نیټې نه د حکومت په ضد د اسلام آباد په لور د مارچ کولو اعلان کړی دی. دا چې د حزب اختلاف ګوندونه به د حکومت په رانسکورولو کې بریا ترلاسه کړي او کنه، د دې پوښتنې په ځواب کې په پیښور کې خبریال او سیړونکي شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل که د حزب اختلاف ټول ګوندونه په شریکه د حکومت په ضد یو تګلاره جوړه کړي، نو په موجوده حالاتو کې قوي امکان دی چې موجوده حکومت ختم شي او په هیواد کې نوي انتخابات ترسره شي.
زمان داده داره که طول و ملکی چه کم سیاسی گوندونه دی که آقای پخپلو که متحد دی و آقای طول دی حکومت نصار پلاس دی و آقای غواری چه دی حکومت دورانیه دی وقت نمخ که ختم شی و دی وقت نمخ که دی طول تاکنی وشی. زمان داده داره که چه سیاسی جماعتونه پخپلو که متحد شی پا یو نقطه بانه دی دی کامیابه دی زیاد امکانات دی.
د حزب اختلاف ګوندونه د حکومت په ضد په پاکستان کې د خوراکي او غیر خوراکي شیانو په نرخونو کې د زیاتوالي او د هیواد د خراب اقتصادي صورتحال په لړ کې د حکومت د ناکامۍ بیانیه په بیا بیا ولسته وړاندې کوي، او په انتخاباتو کې د ټګۍ ترڅنګ په دې اساس هم د نوي عام انتخاباتو غوښتنه کوي. خو حکومتي چارواکي وایي موجوده حکومت د هیواد معیشت په خلور روان کړی دی او د پاکستان د بد اقتصادي صورتحال ذمہوار پخوانی حکومتونه دي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري وایي چې د وفاقي کابینه په غونډه کې فیصله شوې چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ملک ته بیرته راوستلو لپاره به لاهور های کورټ ته ورځي. نوموړي پرون د وفاقي کابینه تر غونډې وروسته په اسلام آباد کې رسنو ته ویل چې لاهور های کورټ ته به ورځي او ورته به وایي چې اپوزیشن لیډر شهباز شریف ته د امر وکړي چې نواز شریف واپس پاکستان ته راولي، ځکه چې هغه ضمانت کړو او په داسې نه کولو سره عدالت د شهباز شریف پر ضد کاروایی وکړي او نا اهل دی وګرځوي. خو د پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکښ او د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی اختیار ولی وای نواز شریف یوازې د علاج په غرض لندن ته تللی او پلان لري چې بیرته پاکستان ته راشي. نواز شریف ته 2019 کال په نومبر کې د علاج په غرض لندن ته تللی دی چې تر دې دمه او ماغلته دی. نور تفصیل د سراج ظهیر په رپورت کې.
د جنوري په 11 په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې وفاقي کابینه فیصله وکړه چې په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر او د پاکستان مسلم لیگ نون صدر محمد شهباز شریف پر ضد به لاهور های کورټ ته ځي، ځکه چې نوموړي د خپل ورور او پخوانی وزیر اعظم محمد نواز شریف ضمانت اخیستی و چې په لندن کې د علاج وروسته به بیرته پاکستان ته راځي. خو د 11 میاشتو تیرېدو باوجود واپس رانغه. د کابینې د غونډې وروسته په خبري غونډې کې د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري اووی نواز شریف ته و ارب روپو په ضمانت د محمد شهباز شریف په خلفیه بیان ورکولو باندې علاج لپاره لندن ته پریښودل شوی، خو هغه په داسې کولو حکومت او عدالت سره دوکه کړي. نو حکومت به عدالت ته وایي چې شهباز شریف ته حکم ورکړي چې نواز شریف بیرته پاکستان ته راولي، ګنی دې هم ناهله وګرځول شي. د نوموړي په خبره کې شهباز شریف د خپل خلفیه بیان نه سرغړونه کوي، نو دا د آرټیکل 3 خلاف ورزی ده او د دې تر لاندې ورته سزا ورکول پکار ده.
کابینه نه آج اهم فیصله میں شہباز شریف صاحب کے خلاف
دی وی کابینی نند شہباز شریف پر ضد لاہور ہائی کورٹ ته د تګ یو اهم فیصله کړي. شہباز شریف چې کومه معاملہ ده هغه دا ده چې نواز شریف د حکومت سره خخ کار دوکه کړي او دا نن وزیر اعظم عمران خان هم ویلي، او دا هغه چې هلته کومه هلی ځلې په نظر راځي هغه د پاکستان پر ریاست او په قانون پسې خندا کوي. تدین سربیره هیڅ نه دی
ریاست پاکستان کا اور ہمارے قانون کا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے.
مشال ریڈیو چې د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړی او د پاکستان مسلم لیگ نون مخکخ اختیار ولی خان نه د حکومت په دې دریض و پختل، نو هغه اووی پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یوازې د علاج په غرض لندن ته تللی او هغه اوس پلان لري چې پاکستان ته راستون شي.
د کورټ چې کوم آرډر وو نو هغه هم دا وو چې د خپل علاج مکمل شي واپس راځي. علاج مکمل شي خبر راشي، خو اوس نواز شریف خپل دا راتلو چې کله نه آوازه راغلی ده اوس دې قوم ته دا باور ورکوي چې نواز شریف دې ملک ته راځي، نو دا هغه خپل را نه مونږ راغوښتو دی دا کریډیټ اخلي.
مشال ریډیو چې په پیښور کې د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار وکیل نورعالم نو پوښتل، نو هغه وویل چې نواز شریف د عدالت په حکم تللی دی او یوازې عدالت کولی شي چې هغه ته د بیرته راستنېدو حکم ورکړي.
دا خو صوبایي حکومت کړي او وفاق چې دی هغه تر متفق شوی، په دې کې نیب والا ناز په هغه وخت کې کیبینیٹ کې نو په دې حالاتو کې چې دی حکومت سیاسي بیان بازی کوي.
د اسلام آباد احتساب عدالت تر هغې وروسته د شریف کورنۍ پر ضد مقدمه پیل کړي چې د کال 2013 د جولای په 28 سپریم کورټ نواز شریف د شتمنیو نه ښودلو په تور کې د وزیر اعظم څوکۍ لپاره ناحل وګرځوو او نیب ته یې حکم ورکړو چې د نواز شریف پر ضد مقدمه پیل کړي. له دې وروسته اسلام آباد احتساب عدالت نواز شریف ته په العزیز یا سټیل مل قضیه کې د 2 کال د بند او د جرمانې سزا واوروله، خو پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په کال 2019 کې د نومبر په 19 نیټه په ضمانت د علاج لپاره لندن ته لاړو چې تر دې دمه په لندن کې دی.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 120 کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 13,500، او 1,380 کیلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو د نظم اداره وای په هغه صوبه کې بارانونو او واورو یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ادارې په خبره زیاتو بارانونو او واورو د ځینو خلکو ودانۍ هم ړنګې کړي، خو دوی په متاثره سیمو کې امدادي هلې ځلې پیل کړې دي. اخوا د خیبر ضلع د لنډي کوتل، باړې او تیرا سیمو ځینې خلک وایي چې د بارانونو او واورو له وجې ورته ځاني او مالي زیانونه اوریدلي دي، نو حکومت دې ورسره فوري مرسته وکړي. خو د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په متاثره شو سیمو کې سروے پیل کړي او د حکومتي طریقې کار مطابق به له خلکو سره مرسته کوي. نور تفصيل د فرهاد چینواری په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا قدرتی افتونو سنبالول ادارې پروینشل ډیزاستر مینجمنت اتارټي د جنوري په 11 نیټه په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په ټوله صوبه کې د روانو بارانونو او واورو ورېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 3 کسان مړه شوي او 46 پکې جوبل شوي، او یوه اندازې مطابق 109 کورونو ته پکې جزوي زیان اوریدلای او د ځنو پکې چتونه راپریوتلي. دغه روای په 400 کارک، خیبر او بردر کې متاثر شو کسانو ته امدادي سامانونه ورکړي، او په زیاتره ځایونو کې واوري لرکولو کار هم روان کړای او د زیانونو سروې به هم پکې کیږي. د خیبر ولسی وګړي وای هلته په باړه، لنډ کوتل او تیرا کې د بارانونو او واورو لامل خلکو کورونه پریوتلي، مرګ ژوبله هم ورته اوریدلې، او لارې او پلونه هم ړنګ شوي، او خلک د خوراکي توکو کمښت سره هم مخ دی. دوی وایي په کار ده د خلکو د زیانونو په اړه سروي وکړل شي او مرسته دی ورکړل شي. د لنډ کوتل په روخیلو کلی ساجد خان مشال ریډیو ته وایي په کار ده ذمہوار ادارې په وخت ورته معاوضه ورکړي چې خپل ودانۍ پرې ورغوي.
په دغه کې کمرو چتونه را غورځېدلي، په دغه کې مال مویشي مړه شوي دي. مونږ ته بر وخت مادي امداد راکړه، ځکه چې مطلب بیا باران را روان دی، نو مونږ بیارو مددگار ناست یو، په ټینټ باندې خو زمونږ کار نشي، مادي مرسته پکار ده چې مونږ خپل کمرو مرمت بیا دوباره وکړو.
د باړې شفیق پردی وای هلته هم خلک د بارانونو او واورونه متاثر شوي.
خاص کر په اکا خیل او ملدین خیلو کې څو کورونا را پریوتل چې په هغه کې ماشومان او زنانام وفات شولې. داسې خاص انتظامات اوسه پورې نه دي شوي. د بړې تحصیل د لرې پرته سیمه چې کومه وادي تیرا دو په هغه کې تر اوسه پیرې خلک ګیر دي، شپږ اووه فوټه واوره شوې دو، خلک د کورونو نه نشي وتای، خوراکي ایشیا کمای روغلی دی، ډېر زیات تکلیفونه دي، آمدوره بند دی. خو اوسه پیرې د صوبایي حکومت یا د ضلعي انتظامیې د طرفه د لیرو کولو وولو د هغو لا د پیکج ورکولو خوراکي پیکج لګلو څه خاص انتظامات نه دي شوي.
د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر په دفتر کې د بیا بحالۍ کارونو انچارج نوید خان وایي چې حکومت د خپل طریقه کار مطابق د متاثره شوو کسانو مرسته پیل کړې.
ډیسټریکټ اډمنستریشن پی ډی می په موخه باندې ای سی لنډی کوتل اشرف الدین سے لنډی کوتل خیبر او درفتہ د علاقہ لوشن من کم شلمن وې ځټ کړه د بارانونو په ورځ باندې او چکم زین لویدلی وې په خپل باندې موخه قتل د جی یقین دی هني ور کړه دا غو چا چ کورون لویدلی کمرې لویدلی وې او ټول لې ټینټونه ور کړی دی پی ڈی می چکم معاوضہ دا چکم تاوان بازار زخه خل کی مړی زخمین شو بیا خو حکم نشي پوره کولای خو دا حکومت پاکستان هغه همدردی هغه پر بچکونو پروگرام کیږي کمپنسیټ کیږي با او دا کم کورونه چلوې درې دا ټول فیسیلیټیټ کیږي ان شاء الله دو درې ورځې کې ټول رپورټونه تیاریږي د غونډې علاقې
د خبرو لسی وګړي وای په کار د هلت خړونو سیلاونو نه بچ کې دوله لپاره پلونه جوړ کړل شي او د نور بندوبستي زلو متاثر شو وګړو په سیر دی معاوضه او مرات ورکړل شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیو گانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي
د منځنۍ کورمې اوسیدونکو وای حکومت د رابطې سہولت برابرولو لپاره موبایل کمپنیانو او هڅوي چې پسیمو کې د موبایل ستنې ټاور یا ټاور لګوي. تیر کال په یاد سیمه کې موبایل کمپنیانو د ستنو په لګولو کار پیل کړی وو، خو وسلوالو مزدورانو تختول چې ورسره د ټاورو لګولو کار ودرېدو. ځایي اوسیدونکو وای په رابطې کولو کې لستونزو سره مخامخ دي نو حکومت دا ستونزه ورته هواره کړي. د سیمې نه منتخب ته صوبایي اسمبلی او استازي وای کوشش یې دی چې موبایل کمپنیانو اندېښنې په لرې کولو سره یو ځل بیا هغوی په سیمه کې ستنې لګولو ته هڅوي. تفصیل د طارق اورگزی په رپورت کې دی.
د منځنی کورمې مدني فعالانو د نهې پورز له حکومت غوښتنه کړې چې د رابطې سہولت ور برابرولو لپاره هغلته د موبایل ستنې دي ولګول شي. د میرباغ پټان عبدالخالق مشال رډیو ته وای په کوزا او برکورما کې انټرنیټ او درابطي سہولتونه شته، خو د یاد علاقې اوسیدونکو هیڅ د ذریعہ نه لري ولې چې هغلته د موبایل ټاور نه دی لګیدلی. پټان عبدالخالق زیاتوي کڅو هم د یو خاص موبایل کمپنیانو سیګنل ورته راځي، خو هغه هم تر محدود ځایونو پرې دی چې درابطي مسله نه حل کوي.
نو ګټه یو ایمرجنسی روغ لا یو مته چوته ته جواب کې نه غته به تخو مخه د غره سار ته خېجه الته به ایتو مطلب ده دي په مشکل سر باغ نه ملو شي او بازي خدس علاقې دي سالته نه د غرونو په سار کې کور کې نو په کلو کې کور کې کا دا غټا ور لګونی باندې غور زر زر شروع شي او دغه علاقو دوه پاره د ټاور یو لګيږي. نو مو امید دي چې د کوم ته سیګنل مساله ده د خلکو د یو بل صدرې به تو کوم مساله ده دا به ان شاء الله حل شي.
د سدي محمد کمال وای مخ کې به دا ورته ویل کې دل چې پتري جي او فور جي انټرنیټ د بندیز لکبل موبایل کمپنیان خپل خدمتونه وړاندې کول ته تیاری کی نه ول چې تاوان دی ورته، خو و چې هغه بندیزونه اوچت شول نو په کومه خبره دیور نه محروم ساتل شي.
هغه به دا خبره کوله چې مطلب فاټا کې 3G 4G ستانه نه دا مونږ ته نقصان دی او لبه نه کول دي شي ته اوس خو 1 منت کیږي 3G 4G هم راغلي دي. نو لہذا مونږ دا درخواست کوو دا ریکوست کوو چې دا سنټر کورم ته د اوستنی ولګيږي.
بلخوا د صوبای سیملې ممبر محمد ریاض بنگش مشال لډیو ته وای تیر کال د جون په میاش کې ځای خلکو ته د رابطې سہولت ور برابرول لپاره هغلته موبایل ستنې پر لګولو کار پیل شوی و، خو مزدورانو د تختولو په خاطر رمنځته کېدو پس دا هر څه وځنډیدل چې لا تر اوسه بیا نه دی بحال شوی. محمد ریاض بنگش زیاتوي له پوځي چرواکو سره پر دغه لګیا دی چې د موبایل کمپنیو امنیتي اندېښنې ختمې کړي او یو ځل بیا حقوی حغلتا ستنی لگولو تا وہ حسوی
سدی دی کم مزدرانو انجینئرانو آغا غوشیو بیو کست با پکی مرشیو، نو دی آغا پا وجی کمی کمپنی وی آغوی دی زینا لارو کم دی علاقی مصرا بریگیڈیر سیب کمانڈنٹ سیب دی آغوی پا کوششونو سرا او دیمو حلو زلو سرا انشاءاللہ آغا با هم اللہ پاک شروعات پوکی او انشاءاللہ دی که بمو کامیاب شو.
په منځنی کورما کې تیر کال پر 28 جون له درنیو شګیو د موبایل ستنو لګون کې شپږ مزدوران طالبان وسلوالو تختولی ول. کڅو هم هغلته پوځي عملیات شول او امنیتي ځواکونو 15 مزدوران د وسلوالو لبنده هم را خوشی کړل، خو بیا هم موبایل کمپنیو ستنو پر لګولو خپل کار بند کړی دی. طارق کورکزه مشال ریډیو پېښور.
د خیبر پختونخوا پاتل سوزلو چې پکې جنوبی وزیرستان هم شامل دی کې بعد بلدیاتی انتخاباتو دویم پړاو د مارچ په 28 کېږي. د یادې ضلع ځینې اوسیدونکو په حکومت غږ کړی چې د ټاکنو نه وړاندې د پسیمو کې امن پر ځای کړي چې دوی په ښه شان په انتخاباتو کې برخه واخلي. د جنوبی وزیرستان اډیشنل مرستیال کمشنر فهید الله مشال ریډیو ته وویل چې د بلدیاتی انتخاباتو د را روان پړاو لپاره په امنیتي انتظاماتو لاس پورې کړی دی. نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید په خپل رپورټ کې راکوي.
په خیبر پښتونخوا صوبې کې د بلدیاتی انتخاباتو دویمه مرحله کې د سویلي وزیرستان سره او تلا ضلع کې وو د راون کولو 28 مارچ باندې انتخابات کیږي. په سویلي وزیرستان کې بلدیاتی انتخابات ته 7 تیوري راونې دي. په دغه باره کې د بدر سیمه اوسیدونکی شهریار خان مشال ریډیو ته ویایي
چې کوم دا وس موسم شه کوم فکر کې را دی چې الیکشن کیږي په مارچ او اپریل کې. نو په دغه ټایم شه د میجا چې کوم علاقہ دو دا د غری علاقہ دو او برابری کیږي په دغه علاقہ شه او علاقہ خالد او خلق ټنګ دی خان تر غلای دی. د میجا خواهش دی چې د الیکشن جون جولای شو شي چې علاقہ ته خلق واپس ور شي د ووټ پول ریشو چې دو از یوتا شي او چې کوم امیدوارون دی هغه ته هم په تاسو سہولیات وي او کدا په پاکا شه په مرجر نه بعد اوالی مختلف نه چې کوم نوجوانان طبقه دو دا ډیر ورته اکسایټډ دو او خپل کمپاین نه سٹارټ کی په سوشل میډیا باندې
بلدیاتی انتخابات پر براکش دے وڑا سیمے اسے دن کا انور پلواک وزیر خبر ہم وار وئی
خلق امیدی نہ ہنستا تیورئی ہنستا صرف یوشی کمائی دے چھ اکثر خلق دا یسول کو کرسمس تا پتہ نہ لگی سوگ یقین دینہ داری او چکیم وڑے وڑے ستے بن یونین کونسل نہ دی دا چا په وټر لیست نه کې یو ورځ میز وکړل د رد بدل سره کې شوې ده ویلا کې وو چې وږي ته چاولای دی بلې بلې ته چاولای دی بل په خال کې هغه اویرنس کمای هشتا نو خو باقاعده یو آغاز نه دی شوای بده چې فلال خو دا کاغذ وکړن دي نه خو چې خال کې په منځ کې دا کې سره ونه دوی چې وټی نه دی ډیر خال کې خوښمن هدي کني ځکه نو خصوصا په څه ځین کې مدوار ودل زنانا چې چینه ته ها زنانا کاندیدټ ها د زینا ودری
د تحصیل خلنا غلام حسن دمتونای ویایی چه ده انتخابات نا اول ده سویلی وزیرستان مقامی انتظامیه ده دوی پسیمک شد ده امن حالات ده سام کی
کوم دی علاقے صورتحال دا نه یواز سردی دا نه یواز موسم دا حالت نور چیلنجونه ډیر دی عوام ته او خاص کر وترانو ته خاص کر مبرانو ته ځکه چې حالت د امن په حواله سره ډیر تحفظات موږ خپل هم لرو دغه غوند یو قوم یو وجود یو پښتانه یو مسلمان او دغه مس کې دومره کنده او کفر جوړ شوی دی چې کدی یو قوم نماینده بل قوم ته ورځي هغه په شنه نظر نه وته ګوري کدی بل قوم نماینده بل قوم ته ورځي هغه په شنه نظر باندې نه وته ګوري. نو دا یو غټه مشکل ده غټه تکلیف ده چې د خلکو مس کې
مشال ریډیو چې په سویلي وزیرستان کې د روراون بلدیاتی انتخابات ته یوري په براکښې د سویلي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فهید الله سره تماس ونیولې هغوی وویل
بلدیات خدا سي دي سیکنډ فیز شي مختلف نه راځي لای دي او میرای چې کوم الیکشن کمیشن شیډول خلنه دی شو کړه خو ډیټ ایشو کړه ده د 27 مارچ 2022 باندې د میر درې چې دي د تحصیل میرزي یو لدا یو سروې کوي یو وانا باقی چې دي دا جنرال کونسلرز مختلف و دا کسان کونسلرز و ویمن و اخلیات دا ټول خبره وي. نو ان شاء الله مش طرف نه خو پیرا تیاری دو دا خو د موسم په وجه دا شای ډیلیش ان شاء الله امید دا د 27 مارچ امید دا چې ډیر دا سخت موسم نه دی د حکومت کوشش دا دا چې دا اختیار و د فیصله سازی دا میر بالکل لوور لیول تا گراوند لیول تا یسی نو د ټول نه چې کوم کس ونون دی کا زنانا دی کا مشرون دی ټول نه میر دا امید لري چې دې په داسې بڑ چار کې حساب وخلي دې خپل کونسلر وي خپل وي ناظم وي خپل وي میر وي د دې سمرا ایکسپنډیچر دا سمرا بجټ دا سمرا ډیولپمنٹ او چارې دي د دې مرزي باندې د دې په ځای باندې لګيږي.
د سویلي وزیرستان او سیدین کې دا هم وویل چې د روراون بلدیاتی انتخابات نه اول دا د پاکستان حکومت د دوی په سیمه کې د امن حالات سام کې 14 په سکون سره په دغه انتخابات کې د خپل رائے حق استعمال وکی. اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشه
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آئی او. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د گرمی دولس نیمه بجې کیدونکې دی. لند خبرونه بالا احمد الله نوورو.
پاکستان پیپلز پارٹی د عوامي نېشنل ګوند مشرانو غوښتي چې د حکومت پر ضد په لانګ مارچ کې ورسره ګډون وکړي. د پاکستان پیپلز ګوند یو پلاوی د خورشید شاه په مشرۍ کې تیر ماخوستن په باچا خان مرکز پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو سره ولیدل. د ملاقات وروسته د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرټر میا افتخار حسین خبری غونډې ته وویل چې په رسمي ډول یې د یاد ګوند په لانګ مارچ کې د ګډون حتمی پریکړه نه ده کړې. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د موجوده حکومت د رانسکورولو په هدف د فروری د 28 نیټې نه د کراچۍ نه تر اسلام آباد پورې د لانګ مارچ اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا د قدرتي آفتونو د نظم اداره پی ډی ایم ای وایي چې په هغه صوبه کې بارانونو او واورې ورېدو له وجې لږ تر لږه 13 کسان مړه شوي دي. پی ڈی ایم ای پرون په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د خیبر، مومندو، چارسدې، نوخار، بردیر، ابتآباد او مانسیرا کې د بارانونو او واورو ورېدو له وجې شپږ 40 کسان جوبل شوي هم دي او 109 کورونو ته په جزوي توګه زیان رسېدلی دی. د ادارې په وینا په متاثره سیمو کې امدادي کاروایان دوام لري. د طالبانو سرپرست دفاع وزیر د افغانستان دوو ګاونډي هیوادونو ته خبرداری ورکړې ده چې هغه الوتکې بیرته افغانستان ته ستنې کړي چې د دوی تر واکمنېدو مخکې هلته انتقال شوي دي. مولای محمد یعقوب پرون په کابل کې د هوایي ځواک له تمریناتو څخه د لیدنې پر مهال وویل چې د افغانستان کمې الوتکې چې له ګاونډي هیوادونو سره ولاړې دي، که هغه له تاجکستان سره دي او که ازبکستان سره، دا د بیرته راولي، ځکه چې دوی اجازه نه ورکوي چې د الوتکې په بهر کې پاتې شي. د راپورونو پر بنسټ کابل ته د طالبانو د ننوتلو پر مهال د هوایي ځواک له 40 زیاتې فوزي او بار وړونکي الوتکې او هلیکاپټرې ازبکستان او تاجکستان ته انتقال شوي دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د اومیکرون بڼې د پیښو تر ثبتېدو وروسته په هغه هیواد کې په 40 ساعتو کې د 2000 نه زیاتې پیښې ثبت شوې دي، کومې چې د 2021 زیږدیز کال د سپتمبر له 40 نیټې وروسته په لومړي ځل دومره زیاتې پیښې دي. او امریکا بل افغانستان سره د بشری مرستو په لړ کې 308 میلیونه ډالر اضافي مرستې کوي. پرون د سپینې ماڼۍ له اعلان سره هغه جنگځپلي هیواد ته د اکتوبر میاشتې راهیسې د امریکا د مرستو اندازه 202 میلیونه ډالر ته ورسېده.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد الله درته وړاندې کړل. ملګرو ملتونو د سخت کال په ترڅ کې له افغانانو سره د بیساري بشري مرستو غوښتنه کړې. دغه سازمان کله پخوا د یو هیواد لپاره یو ځای 15 ارب ډالر نو غوښتي. بلخوا امریکا ژمنه وکړه چې له بېوزله افغانانو سره به شاوخوا 300 میلیونه ډالر مرستې وکړي. نو تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې دی.
ملګرو ملتو په خپل تاریخ کې تر بل هر وخت یو ځای د ډیرو مرستو غوښتنه کړې ده. د سازمان د 2022 کال په ترڅ کې د افغانستان لپاره 15 میلیارد ډالر غواړي. د دې پیسو 4.4 میلیارد د افغانستان د نننه د بشري مرستو لپاره دي او څه باندې 600 میلیونه ډالر هم د هغو افغانانو لپاره چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې کډوال دي. د بشری مرستو او د بیړنیو مرستو د همغږي په برخو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال مارټن ګرافټس د سیشن بي پورس په جنوا کې وویل چې سش کال په افغانستان کې بشری مرستو ته د پرو سش کال په پرتله څو برابر اړتیا زیاته شوې ده.
نن د 4.4 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه یوازې په 2022 میلادي کال کې د افغانستان لپاره کوو. دا د یو هیواد لپاره د بشری مرستو تر ټولو ستره غوښتنه ده. دا پیسې د 2022 میلادي کال په لړ کې د سویو او رسیدلو مرستو پرتله درې برابر زیات دي.
د راپورونو له مخې د دې مرستو غوښتنه د افغانستان دننه د 22 میلیونه افغانانو لپاره او له افغانستان بهر د 15 میلیونه اوله کڼورو کډوالو افغانانو لپاره شوې ده. ملګرو ملتو د افغانستان بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی او وایي د دغه هیواد نیمایي خلک له لوږې سره مخامخ دي. همدارس د دې سازمان په وینا په افغانستان کې د وروستیو میاشتو په ترڅ کې د کورونا یو بیځایه شویو شمیر 9 میلیونه تر رسیدلی دی او په لکونو کسان هم مجبور شوي دي چې له افغانستانه ووسی. د غشتل شوی مرستو یو برخم د هغو افغانانو لپاره ده چې په ګاونډو هیوادو کې په بد حال کې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالی کمشنر فلیپو ګراندی د مرستو د غشتنو پر مهال وویل باید له ټولو هغو افغان کډوالو سره چې په 15 ګاونډو هیوادو کې ژوند کوي مرستې وشي.
فکر کوم اصلي مسله دا ده چې باید په سیمه ایزه کچه دا بحران هیر نه کړو. دا هغه څه دي چې د افغانانو د پناه اخیستو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. څو ګاونډیو هیوادونو افغانانو ته د اوسېدو زمینه برابره کړې ده، په ځانګړي ډول پاکستان او ایران چې په تیرو څه باندې 40 کلونو کې هم د افغانانو قربانو وو. په دې ترڅ کې نسم کولای چې منځنۍ آسیا هیره شي.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره به د 308 میلیون ډالرو په ارزښت بشري مرستې چمتو کړي. په دې ډول افغانستان سره د ولسمشر جو بایدن د ادارې له لوري مرستې د اکتوبر له میاشتې را په دیخوا تر 280 میلیونه ډالرو واوښتې. متحده ایالاتونه همداراس افغانستان ته د کووید-19 ناروغۍ 1 میلیون ډوزه واکسین لیشي. ملګرو ملتو ویلي دي چې راغونډې شوې مرستې به د طالبانو حکومت ته ونه سپاري او د مؤسسو او نړیوالو بنسټونو له لارې به بېوزلو ته ورسې شي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت په چارواکي له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې له افغانانو سره بشري مرستو ته ادامه ورکړي او دا مسله دې نه سیاسي کوي.
تاسو مشال ریډیو پروګرامونه ته غوږی. په منګوره کې د مختلفو سیمو اوسیدونکو سوات موټروی د دوی پزمکه د جوړولو پر ضد مظاهره وکړه. د مظاهرچیانو وینا وه حکومت د موټروی جوړولو لپاره د سوات د سین غاړې ځمکه پر ځای د دوی پر کر کروندې او د آبادې پزمکه نقشې اچولي، کومه چې دوی ته د منلو وړ نه ده. نو حکومت دې په پروژه کې بدلون راولي. خو د سوات نه د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي او د ترقیاتي کارونو مشر فضل حکیم وایي چې د سیمې د ترقی او پرمختګ دا پروژې پر مخ بوتلو سره د ولس ستونزې به هم هواری شي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په رپورت کې.
د سوات تحصیل کابل مټې بریکوټ او دې ترڅنګ د ملکن ضلع اوسیدونکو منګوره کې د سوات موټروی جوړولو منصوبه په نقشه احتجاجي مظاهره کړې. احتجاج کوونکو 100 ساعته د منګورې نشاد چوک د تګ راتګ لپاره تړلې وو. احتجاج کې شامل د تحصیل کابل ننګولی سید احمد وایي چې د هغه پکې 50 زره فوټه ځمکه د کروندې لاندې راغلې ده.
په زرګونو مربع فوټ ځمکه د سیند په غاړه والی شوې ده. کنه تاسو کته شي تاسو وکړئ ویډیو وکړئ ډرون وکړئ. د پبلک پرایوټ پارتنرشپ ته دا جوړي، دا حکومت نه جوړي. په دې خبره ځان دي پوهېږي، حکومت نه جوړي، عوامي جوړي. زماز مکه ولي عوامو ته پوهه کوي؟ انتقالي زماده نو زماز مکه رالي دي هغه خلکو ته پوهه کوي چې هغه برا زی په هوا ده. منګور کاروبارونه تباه شو، زماز مکه تباه شو. موږ ته د خو نه وخت موږ بس چل کو ولي زماز مکه بل لور کې. زه صرف دا یو سوال کوم.
د احتجاج نه وړاندې ځای مشرانو په ګډه پریس کلب کې خبري غونډه کې خبريالانو ته وویل چې د موټر ویل لپاره موجوده منصوبه په دې وجه ناقابل قبول ده چې د سواد سین غاړې پرې خو دي او په آبادی کې سړک جوړوي چې پکې د بریکور سجاد علي وایي
دا کومه نقشه جشته شوی دا بالکل لکه سین تقریبا په کیلومتر کې دوپره خو ده او په پټو کې بوله ده. نو را دي چې دا زریز مکی دي دا د سواد بالکل معشقه تل ده. پدې کې زوی مچ زناور بنی ادم چې صد د دنیا کائنات ته پاګه کې د دې رزق ته نو مهرباني جوړي د انصاف حکومت دې د خپل منصوبه زمون د دم زمز مکی دي د سواد مزګه ته دی وبا چې د سواد ته او پاګه دی بوزي.
د ملکن تانی ځای او مشر وقار خان تورونه لګوي چې دغه مسله صرف سواد کې نه ده. د چکدرې نه شروع شوی زیاتره سیمو کې د کار او کروندیز مکې لاندې کړی شوی او دوی هم په دغه اړه اندېښمن دي.
په خوا کې د دنیا بنجر زمکه د پتالا تانه کې په بدران کې په جلالا کې په ګټ کوټو کې دی. آغا بنجر زمکه چې کوم ده هغه پری هودا د سین غاړې پری هودا او دیرال چې کوم دی نو روغ روغ زمکه او باغونه باندې نقشې ورواچولې. ګوره خلکو اتا ته 10 کیلومتر چې کوم دی نو د اوبو د لاندې سړکونه بوتل او دی دلته چې کوم دی نو د سین په غاړه باندې سړک نشي بوتلی. څه شی دی پای راچوته ولې پلر راچوته ولې بندونه وته وهلي سین په یو غاړه په بل غاړه باندې مضبوط بندونه وه او په هغه باندې جوړ کا.
د سواد موټروی جوړولو په اړه مو د ضلع سواد ترقیتی کارونو مشر صوبایي اسمبلی غړي په زلاکیم څخه پوښتنه وکړه. نو هغه وایي چې سیمه کې د ترقی او سیلګرۍ پرمختګ لپاره منصوبې روانې دي او دوی به د ولس ستونزې هم اواروي.
موږ د عوامو لپاره کار کوو، د عوامو په مواد کې کار کوو، عوامو خبره اورو، عوامو ته تکلیف نه ورکوو، د هغو خونه بنو په طریقه به کار کوو چې اکثریت عوامو ته پیدا ورسي. خامخا چې یو کار کړی چې ځمکه به راځي کوم یو طرف ته به راځي بل طرف ته به راځي خو به مشوره په طریقه به انشاءالله تعالی د خپل قوم سره کار کوي.
د سوات موټروے سڑک جوړولو دویم پیس کې صوبای حکومت دولت سره په مرسته اتاتیا کیلومتره سڑک تر چکدری نه سوات پتی پورا پوری جوړوي چې د هغې لپاره زیاتره د ځمکې مالکانو ته د پیسو ورکول امر جاری کړی شوی. حکومتي چارواکي وایي چې د جنوري 15 نیټې نه به په باقاعده کار شروع شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې د صوبې غنو سی ان جی سټیشنونو ته به د روانې میاشتې تر شلمې نیټې ګیس نه ورکوي. صوبایي حکومت دا ګام د ګیس د کموالي لوجې پورته کړي چې لوجې خلک په تګ راتګ کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. د سی ان جی ګاډو مالکان وایي خپل ګاډي بیرته پټرول او یا هم ډیزل ته پاړولو ډیر خرچ راځي د کوم چې دوی توان نه لري. په دې اړه زموږ د همکار شانواز سرکزی رپورټ ته غوږ شئ چې د مستریانو په اواز پیلېږي.
د شوقدر په مصری خانو کې د سورلی او ګاډی لیدل کیږي چې مصریان ورته د پېټرول او ډیزل او نظام ټیک کوي. دغه ګاډی تر اوسه په سینجی چلیدل خو د حکومت لخوا د سینجی د بندښت فیصله ورستو ډرایوران خپل ګاډی تیل ته اړوي.
مړه کنا پېچکاس راوړل چې ورسې دا کار بیټر پی کولا او خوشابه.
جهانگیر خان سپینګری مستری دی وای پرون او تیر ورځې تر شلو پورې موټر ګاډي پېټرول ته اړولې دي.
دا ټانکۍ مینکۍ ته بدلو او دا کار بیټرې ولکو او بس یو غوبل دی پېټرول د ګاډو.
نو په دې څومره خرچه راځي چې دا ته سیټ کوي دا پېټرول؟
پرون مونږ یو سړی ته سیټ کوي او چې ته پاګې باندې 7000 روپۍ ولګېږي. ټانکۍ هم بدل کړو دا موټر هم ته بدل کړو پیل پام هم ته بدل کړو دا کار بیټر او دا شی نه مولا وکړو تقریبا 2000 روپۍ پی ولګېږي.
د جنوري په شپږمه د پیښور ضلع انتظامیه او ورپسې د نورو ضلعو انتظامیو د سی ان جی سټیشنونو د بندښت فیصله کړې وه. دوی په یو اعلامیه کې لیکلي وو سی ان جی به د جنوري تر شلمې پورې بند وي ځکه حکومت غواړي ګیس کورونو ته ورسي او عام خلک ته استفاده وکړي.
نوم ظاهر شاه دی او پېښور ته روان یم. کوم دی ګاډي څومره ولاړ؟
خو نیم ولاړ دی کنه، نیم سینجای کې دی، سینجای کې نه چلیږي.
شوقدر په شمول د 400 پیښور محمد او نور سیمونه بیلابیل سیمو ته تلونکي سورلي هم په مشکل کې دي. دوی وایي کرایه هم زیاته ورکوي او که ګاډي کې دننه ځای نه وي پاس پچت هم کینی خو غواړي مزدورو او ډیوټو له خپل ځان ورسوي خو بیا هم ګاډي ورته نه ملاویږي. الطاف خان د پهلوان قلاش او قدر وسیدون کې دي. د خیبر پختونخوا په سیول سیکریټریټ کې د منصوبو په یو محکمه کې نوکر دي. د جنوري په 10 سهار 8 بجې د کور ډیوټي د پاره وتلې دي. خوای تر د 10:30 بجو پورې خورته ګاډي نه دی ملاو شوی. البته د ګاډي انتظار به نور هم کوي.
روټین کې لنګویج ولې 70 روپے اخلي
او سو واړي
او دوی سو خل اخلي سو ګټیا اخلي مونږه نیمه لارې پورې لاملو په ګاډي ولې لا تیا تیا برا کوي. دغه وچ ولې سره دغه ولې ولاړو ټریفیک والا هغه یې ګاډي ولنه تاسو کې یو سی حساب دی مو ته اتیا اتیا روپیا غشتي دی هغه چې کوم دی ګاډي له پرچم مر کړو ډې ته واپس کو.
دا چې بارونه شروع شي یخنه هم ور سر زیاته شي. دا نو د میډیا د ریپورتونو سره سم پیښور او نورو ضلعو کې ډېر سیمې داسې هم شته چیرته چې په پایپونو کې ګیس هغه ته نور رسیږي. نو هم دا وجه ده چې حکومت د څور لپاره سینجی بند کړی. د ډیپټی کمشنر پیښور لخوا د جنوري په 6 جاری شوی اعلامیه کې دوی د سینجی سټیشنونو د بندښت لپاره د قانون 144 ماده هم لګولې وه. د دغه مادې په ضد که یو څوک لاړ شي سزا به ورته ملاویږي. د کریسنت په نوم په 400 روډ د یو سینجی منیجر سجاد خان د جنوري په 10 مشال رډیو ته وویل سینجی سټیشنونو بندول د دوی سره زیاتې دي.
بس او خوران چې دا غیتا سینې چې نو دا ورکینګ پیکو او خپل کارونه مرنه چې نو بس خو نشته سینجه ځکه چې لکه بس سینجی بند نو څه کارونه به وشي. لکه په شفقدر ایریا چې نو ډومېسټک په مس کم چې دی راغون کینو 300 کورونه لري. لکه کا د ډومېسټک بلونو راغون کینو تقریبا سر لکه لس لکه نه جوړیږي. دلته پر سینجی چې نو لکه 13 میاش مونږ 1,18,88,000 چې نو یوه میاش مونږ بل جمع کړي ته وایا چې په دې باندې 35% او 25% او 40% چې ټیکس مونږ په چارجز ادا کوو.
په شوقدر کې د پیښور 400 مردان ثوابي محمد دوباجو او پنډي اړخ ته چلیدونکو ګاډو غټ اړه کې دننه او بهر ګڼ شمیر نارینه او زنانه ولاړو. د سهارې د ګاډو انتظار کوو خو زیاتره گاڑی به د اډې نه بهر په سرک باندې د زړو سورلیو تر کوزیدو وروسته د نوې سورلیو نه ډک شوی و. نو ډیر خلک به پاتې شو. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، شو قدم.
دا مشال ریډیو ده.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې باید د پاکستان حکومت په زور د خلکو د لادرکه کولو مخنیوي وکړي. د ادارې زیاته کړې چې استخباراتي ادارې د 2001 کال راهیسې په مسلسله توګه په هغه هېواد کې د بشري حقونو کارکوونکي، سیاسي فعالان، زده کوونکي او خبریالان په نښه کوي چې په کې د سلګونو لادرکه کسانو په اړه هیڅ معلومات نشته. په زور د لادرکه کړل شو کسانو کورنۍ وایي چې باید حکومت دا کسان عدالت ته وړاندې کړي او که بې ګناه وي نو خوشې دې کړل شي. د پاکستان حکومت د لادرکه کسانو لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی او وایي چې په زور د خلکو لادرکه کول یو جرم بللو لپاره قانوني مسوده هم منظوره کړي. زموږ همکاري انیس اجمل په دې موضوع رپورټ جوړ کړی چې د دوو لادرکه کړل شو کسانو د مور په غږ پیلېږي.
دا غږ د اف آر پېښور د انور بیبي دی. د هغې د کورنۍ 15 تنه په 2012 کال کې لادرکه کړل شوي وو چې پکې یې دوه زامن، یو لمسی، یو د اندرور زوی او بل د لیور زوی دي. انور بیبي د نومبر په 13 مشال ریډیو ته وویل چې لمسی یې د لادرکه کېدو یو نیم کال وروسته خوشي کړل شو، خو د هغې په وینا د لادرکه کېدو پر مهال پې تشدد شوی چې له وجې یوه سترګه خرابه شوې او نفسیاتي مریض جوړ شوی دی.
انور بیبی دا خبرې لاغرسته وکړې چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستی انټرنیشنل په خپل تازه رپورټ کې د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې په جبري توګه لادرکه کېدل دې بند کړي. د ادارې د نومبر په 20 د لیوینګ ګوست یا د ژوندیو ارواګانو په نامه رپورټ خپور کړ. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي ایشیا لپاره یوې مشر رهاب محمود په حواله په رپورټ کې لیکل شوي چې په جبري توګه لادرکه کول یو ظالمانه عمل دی چې په تیرو دوو لسیزو کې په پاکستان کې په سلګونه کورنۍ له نه هېرېدونکي خفګان سره مخامخ کړي دي. د لادرکه کسانو د راخوشي کول لپاره وخت په وخت په پاکستان کې احتجاجي ناستې هم شوي دي. د لادرکه کړل شوو کسانو لپاره کارکوونکي امینه مسعود چې میړه احمد مسعود جنجوایي له 2015 کال راهیسې رک دی وایي چې په پاکستان کې په زور ورکېدل په ټولنه کې د بیان په ازادۍ د قدغن لګولو او د ویرې خورول لپاره پیل شوی. هغې زیاته کړه که د دې کاروایانو مخنیوی ونه شي نو پاکستاني ټولنه به په کیدخانه بدل شي.
بس داسې شوی چې د دواړه روانو کنه 30 جولای 2005 کې دواړه مرګري د دې خپل مرګري هغه په خور کې واغې سره میټینګ طی شوی وو. نو ماته درې څلور ورځې بعد ماته معلوم شو کې هغه هیڅ چتم نه دي خرچ دي، هغه کرنل ریټایرډ وو کنه. نو هغې ډېر ښکلې تعلقات په پرویز مشرف پرزیډنټ سره هغه بیا لاړ چې پرزیډنټ سره به ملاو شم. هغې ته مې ریکویسټ کوم، هغه هم ډېر زیات ریکویسټونه کړي دي هر طرف نه. بیا ځان نا امید شم نو بیا ما پولیټیکل داسې پروټیسټ بیا سٹارٹ کری وہ اور اس کو منصرا 3800
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل رپورټ کې د یوې داسې کورنۍ ذکر هم کړی دی چې لس تنه یې لادرکه دي او د کورنۍ غړي یې تر ذهني فشار او سخت خپګان لاندې تیریږي. د انور بیبي او امنا جنجوا په څېر یو شمېر کورنۍ په بلوچستان کې هم دي چې د خپلوانو د ورکېدو شکایتونه کوي. د بلوچستان حسیبه کامرانی وایي چې په 2018 کال کې د هغې د یو ورور او د تره زوی مړی د هغې تر غیبېدل وروسته وموندل شو. کمبرانی زیاته کړه چې له پیښې وروسته یې بیا دوه وروڼه اوچت کړل شو خو هغې اوس خوشی شوي دي.
میری بھائی احسان کمبرانی اور میرے چچا زاد بھائی حزب اللہ کمبرانی کو چودا
زما ورور رضوان کمبرانی او د ترزوی حزب اللہ د 2000 کال د فروری پر 14 ورک شل دوی 14 میاشتې ورکو. زمون په کور کې اوازې زما بوډا پلار پاتیو ځکه چې زما مشر ورور سلمان کمبرانی او زما د ترزوی غزین کمبرانی هم له دې وړاندې لادرکه کړل شوی وو چې وروسته مړی مونږ ته راورسېده. دا وخت زموږ لپاره ډېر سخت وو خو وروسته زه راووتم مبارزه می وکړه او زما د احتجاج په نتیجه کې زما ورونه رضوان او حزب الله خوشی شول.
په بلوچستان کې د ورکو کسانو لپاره د کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ مشال ریډیو ته ویلي چې د دوی نسته 15 زره کسان غیب کړل شوی دي. دغه سید پاکستان بشري حقوقو کمیشن د مې په درېمه په خپل کلنی ریپورت کې ویلي وو چې په دې هیواد کې په 2000 کال کې تر ټولو زیات کسان له خیبر پختونخوا روک شوی چې شمیره 2900 ویخده. د لادرکه کسانو خپلوان د حکومتي او ریاستي ادارو ترڅنګ له عدالتونو هم دا ګیله لري چې د ورکو کسانو لپاره په سمه توګه کار نه کوي. وکیل شبیر حسین گیګیانی چې اکثره د لادرکه کسانو کیسونه پر مخ وړي مشال ریډیو ته ویل چې عدالت ته د لادرکه تند کیس راتلل وروسته جج له امنیتي ادارو پوښتنه کوي، خو امنیتي ادارې ورته په ځواب ورکولو کې وخت واخلي.
موجوده صورت حال ډېر افسوس سره زده او ډېر بسد احترام د عدالتونو په دې حقله باندې زموږ عدالتونو هم کم چداری عینی اختیارات تھے نا غنی استعمال دا 2021 تھے د 2019 سے د میسنگ پرسن کیس لکه زمو په یکوټ کې چلی دی. د 2019 کیس او ته 2021 پورې هغه کې په میاش کې درې پېښانی کیږي. اور پېښه کې عدالت ته سکیورټی ادارو ته دا ډر کې چیرې دا کستا او سرشتو کو نشته، هغه صرف جواب ورکړي. نو پتې کې دوه کال تیر شو سکیورټی ادارو نه چې هغه د عین ماتختی او محافظ چې
په پاکستان کې اکثره د خلکو په زوره د روکولو تورونه په امنیتي ادارو پورې کیږي، خو هغه دا تورونه ردوي. د پاکستان حکومت د جبري تختونو په اړه د پلټنو کمیشن جوړ کړی دی. د کمیشن د روان کال په جنوري کې په خپل رپورټ کې ویلي وو چې تر دې وخته 6,940 لادرکه شوو کسانو مقدمه عدالتونو ته وړاندې کړل شوي دي چې پکې 4,820 هواري کړل شوي دي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام ترش پگو دا خوست نادر شاکوٹ لسوالے اسیدون کے مشران وائی چی پدی لسوالے کے دا پوہنے بہیر لستون زو سر مخامخ تی دوی غختن کوی چی دا ضرورت سرسم دے اول خونزیو تا ارتقا ورکرل شی او دا خون کو خونزیو توکیو دا کمخ ستون زدے ہوا رکر شی بل خوا تا پا خوست کے طالب چارواکی وائی دا خونیزو بنسٹونو غختلی کول او طولو برخو تای پام لرنا دا دوی لأساسی کارونو سخدا. نور حال دا نجیب اللہ الوخیل پر رپورٹ کیا ورو.
د خوست د نادر شاکوټ اوسیدونکي فعالان او مشران وایي چې په دې ولسوالۍ کې د دوی د نجونو او هلکانو لپاره د زده کړو مناسب شرایط نه دي برابر شوي. دوی زیاتوي د منځنیو ښوونځیو او لیسو د لریوالي له کبله د دوی نجونې او هلکان په اوږدو پرې مزدونه کوي او په ښوونځیو کې په کافي شمیر مسلکي او تجربه لرونکي ښوونکي هم نشته. د نادر شاکوټ اوسیدونکي مدني فعال انجینر فواد مشال راډیو سره په خبرو کې د دې ولسوالۍ د لومړنیو ښوونځیو ارتقا او د مسلکي ښوونکو کمښت د پوهنې د بهیر په مخ کې د اساسي ستونزو په توګه یادوي.
نو موږ غواړو د موجوده دولت څخه او د نورو مؤسساتو څخه غواړو چې د ښوونځی موږ ته متوسط انتر لسی دورې پورې ارتقا ورکړي. همداشان د ښوونکو او د رسمي ښوونکو او د لوړ تحصیلي اسناد لرونکو ښوونکو کمبود هم موجود دی. غواړو چې دلته لسانسا او با تجربه استادان موږ ولرو.
د نادر شاکوټ ولسوالۍ قومي مشر مریم خان هم وایي د دې سیمې لومړني ښوونځي د منځنیو ښوونځیو او لیسو ته ارتقا وکړي.
خوږګون مکتب دی ابتدایاتو دا د پولیسا په دله شي نشته
په نادر شاکوټ ولسوالۍ کې د منځنۍ او لیسې دورې هلکان او نجونې د زده کړو لپاره لرې ځایونو ته ځي. احمد الله چې په لسم ټولګي کې زده کړې کوي وایي
زموږ په ښوونځي کې استادان نشته، رسیدګي نه کېږي په وخت سره. مونږ درسونه نشو ویلی، که چیرې مونږ ته استادان راشي به درسونه ښه ووایو او مونږ درسونه زده کولی شو. بله دا چې زمونږ د کتابو کمزوري ده.
کلیوي خوا د نادر شاکوټ ولسوالۍ په ښوونځیو کې د مسلکي او تجربه لرونکو ښوونکو کمی دی. بلخوا په همدې ولسوالۍ کې د پوهنې په برخه کې ګڼ مسلکي کسان بېکاره ګرځي. قاسم سلاب د نادر شاکوټ ولسوالۍ د کپړي کلي اوسیدونکی دی چې د ښوونې او روزنې په برخه کې لوړې زده کړې کړي دي.
اته نوي کال کې مې په شمال دوام د ولسوالۍ کې خکل زحمه استاذي وکړه. اوس د دوا کوله پیل حل کېږي. زلای شوی یم اوس بخي ډېره بې اوزګاري ده. قرار هیڅ نشته اوس د وکمن حکومت څخه زموږ دغه هیله ده چې خاک ته اولیت ورکړي.
بلوری ته په خوست کې طالب چارواکی وایي د ښوونیزو بنسټونو تقویه او ټولو برخو ته یې پاملرنه د دوی له اساسي کارونو څخه ده. د خوست مرستیال والي محمد انور دین پرور د ښوونځیو د ستونزو په باب وویل
مشران په دې لګیا دي چې دا ټول شهرونه او شرایط ورته مهیا کړي او د دې خلکو د مشکل حل کړي چې دا یوه ګیله ده د خلکو ګیله نه بلکې دا یو ضرورت دی. موږ دا د ملک د ملا تیر د تعلیمي ادارې دا چې نه یې بابا څه کېږي بیا خو به موږ هیڅ هم نه شکر لای.
د خوست د پاسه 1500 خوانځیو کې خواوشا 300 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي چې دریمه برخه انجونی تشکیلوي. د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې سږ کال د خوست له خوانځیو څخه 1900 زده کوونکي له 12 ټولګیو فارغ شول چې څه د پاسه 1000 تنه انجونی وي. د دې فارغانو ډیره برخه به په پوهنتونونو کې د شمولیت په خاطر د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په ننګرهار کې میش مالدارونکي کوچیان په دې ولایت کې د مالونو د سرځایونو له نشوالي او له اوږدې وچکالۍ له امله شکایت کوي. دوی وایي چې په تیرو دوو لسیزو کې ډیر سرځایونه د زورواکو له لورې غصب شوي دي او له چارواکو غواړي چې سرځایونه له غاصبینو راوګرځوي. بل خوا ته د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي دوی کوشش کوي چې د کوچیانو د مالونو سرځایونو له غاصبینو راوګرځوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په ننګرهار کې کوچیان شکایت کوي چې د وچکالۍ او سرځایونو د نشوالي له امله یې څاروي د مړه کېدو له ګواښ سره مخ دي او اړ شوي چې په نیمه بیه یې وپلوري. د کوچیانو په خبره د ننګرهار په زیاتره سیمو کې سرځایونه او مالچرونه غصب شوي چې له امله یې د دوی پر مالدارۍ منفي اغېز کړی دی. یو تن رمه لرونکی کوچیا وایي چې 60% سرځایونه او مالچرونه یې غصب شوي دي.
نو خو مې امین جان دا او مې مستا خو وګېدی مال جایستا نه د څروای څر جایستا واس دا ټاپو کې پراتو یو اغواله باندې دا خلکو ولا سن کاریګان چې جوړ کړل مې موږ بس دا سنغاله سره پراتو یو نه لای لته.
د بختي ګل په نوم یو بل تن رمه لرونکی کوچیا وایي خو به خپل رمی پاکستان ته د سرولو لپاره بولی خووس چې پر ډیورن کرخه ازغن تار لګیدلې دوی نشي کولای چې خپل رمی په پاکستان کې سرځایونو ته بوزي. دوی له چارواکو غواړي چې غصب شوی سرځایونه یې له غاصبینو څخه راوګرځوي.
اول ستونزه خدا ده چې بندونه رانه واسه. دویمه ستونزه ده چې موږ باندې سرحدونه بند کې سیمې خرداري تیر موږ مالونه رئیسار شول ټول په افغانستان کې او هغه زینه چې سرزینه او هغه زینه چې موږ په کې مالداري ساتلې هڅو شارکونه شو چا زورواکو ونیول او تورخم را باندې یا سرحدونه را باندې بند شو. دا غونډې ستونزه دي.
بل نور ته د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست مسولین د کوچانو لپاره د لازمو اسانتیاو د برابرېدو یادونه کوي. د دې ریاست ویان اجمل صفخانی وایي د نورو امنیتي ادارو سره په همغږۍ هڅې پیل کړي چې د کوچیانو غصب شوي سرځایونه له غصب خلاص کړي.
مونږ په ټول ننګرهار کې 2,01,000 هکتاره ساحه کې عمومي سرځایونه لرو چې په دې کې 1,000 هکتاره ژمنی دي او 1,01,000 هکتاره پسرلنی سرځایونه دي. د کوچیانو ستونزو ته انشاءالله رسیدګي کوو او د دې لپاره د کرن رئیس هم د وزارت سره او د ولایت او نورو ارګانونو سره په تماس کې دي تر څو وکولای شو یو مؤثره لار پیدا کړو تر څو هغه سرځایونه چې غصب شوي دي د غاصبینو څخه راوګرځول شي.
ننګرهار میشتي کوچیان وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې زرګونه جریبه ځمکې غصب شوي او د سارویو سرځایونه یې ورځ تر بلې مخ په کمیدو دي چې له امله یې د دوی مالداري هم کمرنګه شوې ده.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د دې خبرونه په اخره کې د تاسو لپاره د جاوید امر خیل دا سندره لرو.
نرے نرے خوگی نرے نرے نرے